ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د ناتو مشران د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت د ښودلو لپاره په واشنگټن کې راټول شوي دي. خو دا سرمشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناتو د عمومي منشي په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د سفیولا ستانکزی پراپور کې.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي. او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مجاز یرغل په جواب کې لکیف سره په میلیارډونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوي. تیر میاشت سیال ډونالد ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوې صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګری پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوی چې هیواد د ناتو غړی ده. د ناتو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول په ول په کای دی غمازی کوي صبر چلستر ګو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات ژوند نظر می اخیسته.
دکسو په واره کې به دوه ما سه، یعنی اوسنۍ کسی د خانه کې څوک پرتلا بدلی دی.
دکس لیکوالی هریوا لندکس.
ولوګی کی پټ انجلې تور چا جوش نور راخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بلړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویتا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویتا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویتا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړې دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او ارتیاو د شپو هیده لپاره مشورتي غونډه ترسره شوې ده. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویپانې په نوم مخکې لیکل شوې ده چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ترجمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویپانه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لژنور معلومات ترلاسه کړو، ل ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مختوري دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسنی حالت په کتو سره چې فرهنګیان او نرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې داسې صندوق او داسې ابتکاراتو پرامنت کول سره هدا قلب کول شو افغان هنرمندانو ته ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي مرسته ورسو ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تریوا د دې زمينه مسایده شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو بلخص د خزینه او ځوان هنرمندانو په فرهنګي چارو کې دستنیوي وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنا وی لري، مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې یو څوک سندره و یا سندر څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ د پدې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه ولې شي وکولای شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ د خو د افغان فرهنګي دګر لپاره یو پلیټ فارم د چالته نتنه دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومي کلتوري وضعیت هم وګړيږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کی
هوتک سپ مالی ملاتړ بیا هم فکر نکوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې تراشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د جنو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د جنو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حد حل دي هغه شاید ډېر مرسته وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغه تر ډېر کم مرسته هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسی ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص شي سوې تفاهم نشي. مونږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې دغه برنامه په چوکاټ کې گنجائش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرنګانو نو مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان داخله دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. مونږ ډېر مشخص نه وایي چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان په دې دلته خو ډېر کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو مونږ لږ زره وسی پرېښې ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کې اینی په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته بیر میشته افغانان فرهنګیانو دپاره اینده ټول در بر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي په هغه باید په اصولو برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې ټول د پاره هغه اصول او مقررات هغه ټول په دموږ په صفحه کې ذکر شوي دي چې څوک په کومو شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویته انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوئ چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوری حیات نیسی، دلته یو مسلکي جوری حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپل نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یو اوسي. زما په نظر به مهمه دای چې په هغه اصول چې زه ترشوی دي په برابر اوسي او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور ادب فرهنګ ته څومره پدات خوري او څومره ګټور ده او څومره لازم ده، د دې ټول شرایطو پر وړاندې کې به جوړی حیات تصمیم شي. او البته هر طرح به علیحدہ علیحدہ کتل کیږي تصمیم بنوي کی.
او بخشي ک چرته د پښتنه شخصي ډیر نه وي په جوړی حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبر خو شخصی نه ده، خدا محرم پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوړی تعینول یو ډیره مهمه مسله ده، هغه به یو په مسولیت تیم او با مسئولیت کسان چې درغی جمله څخه ده همدغه صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی یو مشورتي بورد چې هغه به د تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکي. دا غوی د موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه سیاو جوړی حیات اته دوه جوړی دل جوړیږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ته قصه ویل دي دلته به تعینیږي. هغوی به کار کوي، هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغې نه خدای نه خواسته سو استفاده مونه شي او دردسر هم ایجاد نه شي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړي، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبني ستودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج نه لرو، دا هغه د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو، دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما لکه تیاتر لکه ادبیات لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي، یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مدرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک څه فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیات مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو په دې خپلو هڅو کې ډیر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې باندې د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډیر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات رسینه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمينه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي؟
ولی که څوک وغواړي او وکول شي داسې وړاندیزونه مطرح کی چې هغه د ظرفیت سازی شي، وسلوک چې فکر کوم تاسو په مطلب هم دا شي وي او هغه خود کیفیت په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غواړم کومه چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کی بلکه وی سنجی چې دغه طرح دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته فرهنګ ته افغانستان ته درځونګې د پاره ده دغه اصول پر وړاندې کې به ان شاء الله دا کار کامیاب وي غیلای کې د لاند خيزي هغه به لاند نتیجه ورکړي یا به یې ورنکي زه په یوه مچه مونږه اساسي بنیادی مرستې ضرورت لرو ولا هم دغه لمدې تاریخ هم کې دی چې ځینی بنیادی مرستې وشي او کار وشي
اسما مطلب دا مثلا یو څوک داستان لیکي یو څوک سندره وای کچیرته دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کیسلیکوالته فرزن دغه یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنیو ژبه باندې ترجمه شي کېدی شي چې دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي
زه بالکل تاسو سره موافق یم او فکرم دواړه هم نظر مو یو کڅوګ داسې افتار هوړان دي چې هم دغه خبرې چې تاسو وکړې یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم اما د مونږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا مونږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې او خپل د دې کال لارې دغه امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمينه مساعده ولې شي او کولې شي خپل برنامه جوړي کی او کولې شي خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کی او داسې نور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغل هو تک څخه مننه پرې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
یوناني فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ
سترګې بلتان پچل واړوم پټ به پکې مټۍ کجل واړوم ول پول پېکۍ د غمازی کوي ول پول پېکۍ د غمازی کوي صبر چې لسترګو دی ول واړوم تا به پکې واړوم را واړوم تا به پکې واړوم را واړوم لړ دی لونګین به په بل واړوم ستا د زنی خال او زما شوخ نظر ستا د زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبط ریمل واړوم او لاس د خپل غاړې تراول ویجی لاس د خپل غاړې تراول ویجی ستا له تور وربلک ګل واړوم تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای ز د چله ځانه په پل واړوم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به د ببره په جل واړوم
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه خبري
کیسو ته به مخ کړو لداس کیسلیکوال سره شخې دلیم چې کیسه د نورو په څیر نه دی د کیسلیکوال حیات ژوند نمیشي چې تر اوسه د لندو کیسو یو مجموعه ابو الحول چې پیښه وکړه چاپ شوې ده دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لند کیسې هم لري حیات ژوند د البرت کامو ناول پردیش باندې او چاپ کړي د البرت کامو یو ننندارې هم د اوران په هبي په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار تلیکا سره پښتو کړي او خبر کړي دي د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي کله بیا په تیره زمانه کې پیښه رامنځته کیږي بیرته حال ته راشي یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښه روانې وي له شغل ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي کنه په طبیعي ډول کیسه ترې هم داسې لیکل کیږي
د کیسو په واره کې به دوه یم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانی کیسو پرتله بدلی دی یعنی اوختی دی په خو کله بس یو پیخه کیدله دغه سي مسلسل به یو بل پسې راتل پیخه جوړې دي او تخلیق کې دي په رواني به او د اوسنوی یو مدرن کې مدرن کې سي سي دي هغه تکوي سي سي مثال پیخه دي دي یو دي دي پیخ لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او وروسته نور فلش بکونه ولري کوم معلومات یا کوم ارخونه کسی کې نه دی روخانه ته کوي چې هغه روخانه کې پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې هم داسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي
موږ نه شو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نه شو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وسو ځکه د لوستونکو په زیګزاګي حالت لري ځکه یو ډیر پویږي یو کم پویږي یو مثلا میانه حاله پویږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی سي د دې پښتو کیسو د مروج اول څه دی دا زه کوشش کوم چې لته لږه په خپل کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلارتلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهیدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتلې جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو که زه وایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطر نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپل د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وای کنه وای هغه څه چې مونږ لیکو هغه مونږ په خپل یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه پوینا نشنای کار دی یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو کچیر بربند لیکم نو هغه لذت یا خوان سي زه غواړم یعنی هغه 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 پیغام سي زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه ډیر کمزوري راسي لکه مخکې تاسو د لوسوال خبرم وکړه چې یعنی کچیر زه هر څه خلکو ته پډاګ هوای ما سي دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور لکه یو خبری جواب
او بخشی په دې برخه کې ساس خبر نشم په دې برخه کې زرانه وایم چې تاسو هم د سیملی کې یا هم د سیولی کې ساسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبر هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغه سم کیسې نه لیکي د نړۍ ډېر منل شوی کیسې لکه د چخوف کیسې د همنګوی کیسې د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه دي د خلکو کوي وای دا به تر ابده منلي استادان وي هغه واضح شان لیکي لیکن په دغه دی واضح لیکلو شاته هم یو سوره پروت وي پرته له دې چې ګونګي ولیکي
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکارا کسی لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې هو منل سي بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې هو منل سي نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند په همدې رنګارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډیرو پورې هر څه تور ښکاري دا د کافکا اثر دی
استمر مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم وو حالت چې په کیسه کې دی انده مطلب دی
بله
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه موږ چې لیکو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شوی یا سی او کنه
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا د غو سیورې کوم غوړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا د سیفسکی سره مثال سار تر سیا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دوی وګڼو نو تابن کله چې زه مثال کافکال ولما زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما خو یو څه دی غوی هغه سیوری په ما راغوړیږي او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه وم او کافکا چې کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاوه دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود نو طبعا هغه اغیز په ما باندې پروت دی او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی زه دا نه سمره دولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي
تاسو دغه د کافکا تور ورځ په خپلو کیسو کې هم لري لیکن کافکا کرکټر بدلوي د غاړه خصاسو خرڅو دی او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي کله خزنده باندې کرکټر بدلوي کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی د غاړه څرنګ
بالکل مثلا لدينا د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستې د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي او دای وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی نو هغه د سیمبولونو په توګه خلکو په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي یا غلطه که احمد محمود وي یا غلطه احمد او محمود نه یا احمد مثال یو کیسه مالوستې و کارغه دی مثال درته وایم کنه احمد کارغه دی نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي یعنی د احمد یا محمود څو وضعیت کې دی نو دا چې په سیمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي د سیمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي نو زوینت د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایثار دی یعنی د تکله دای د خپل خبره دی وای کله د ته ژوند جګړه شکاری دی وای یعنی ژوند د ته جګړه معلومی شته دی وای سه ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده او له شرایط سره او له هغه احمقان سره جګړه ده چې د شرایط را منستکړي دي هم د سی کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړي چې دی وای چې زما په سر کې ده تر هغه یو ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي یعنی تاسو هم ژوند په همدې سترګو ګور
زندگی لکه لوړې شورې لري او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګې توام نو نو پد وومنو سه زندگی هم لوړی لري هم جووري لري
خو د او با شه د کافکا خو بیا او د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مال کده د غنی خو یو برخه مال کده
خو زه وایم کنه کله سه د دې ترمنز تناسب ته برقرار ونه ساتلې نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت هم دا شاید دی صحیح ده ته بلوي بدبختی راوځي بلی پر راوځي بلی پر راوځي خو کله کله بدبختی دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خاص په ایران کې ننوځي او په ټول خزلې خاورې خاشاک د ټول خلک یو راچی هغه لاندې تربت کیږي او زندگی هم دا شاید موږ نشو کولای شي هغه شي نه چې موږ غواړو هغه تر لاسه کو صحیح ده یو یو ځینې سيزونه چې موږ غواړو هغه تر لاسه کو خو دا د هغه وختونو په مقابل کې انسان غواړي د هغه وختونو په مقابل کې چې موږ غواړو ورسي کو ډیر یو دیو ټکی حیثیت لري او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې کتاب باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنې چخنۍ کوي دي دغه دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولای شي په دغه سي وضعیت کې یو ډیر شاد یو ډیر خوشاله ادبیات وپنځو
البته جن کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایي لیکواله مونرو هغه بیا وایي چې زما ټول حسدا وی چې د داستان پای خوشاله انزور کم یعنی بیا هم مغصاصو خبره هر څوک نړۍ ته په خپل عینې کو کې ګوري هم داسې نه ده
بالکل هم داسې کې څنګه اوسو صحیح ده چې جن کسان ته زندگی ډیر خوشاله وي هغه خپل د لیکوال هغه د ذهن دی کنه د کوم ذهنیت باندې لیکوال یا ما څه کیسه پنځي هماسې تخلیق کوي. هو زه سې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژا هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي، یعنی خوشبختي ده مطلب دا دی. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو ټرین چې را روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي، یعنی مطلب ختموي مې، یعنی لمنځه وړي. یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني، خو متاسفانه کله کله دا رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي. دا هغه ټرین چې تا په مخ باندې را روان یو تا مخ شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخمی کوي.
له شاغل ژوند مننه. اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
مر ورو ورو پرزمکه پخوری تو پلوګی کی پټین جلې تور چا جوش نور را رحکت کړ. ورو ورو د کوټې په لور روان شو، نڅا په پښوند مسکا خور شو. د کوټې وری خلاص کړو، پخوره د سترخانې لسپوري ډوډۍ او څو پیالو سره چا جوش کې خود هو له کوټې ووته. له زنګوهلې صندوق څخه یې توري جامې او سپین ټیکری راواخیستل. په بیړه یې جامې واغوستې، سری کتابونه یې په بکس کې واچول. له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولی دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره، ناوخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم. مور یې له کوټې ور نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوالی او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه، له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې ښوونځي به فارغ شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته بله لاس نیولو خلاص شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه، ترخه مسکا یې وکړه، ویې ویل، ټوکې کوې؟ هلک ته نه په مانا سر وخوځوه. نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه. په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول. درک شو، نجلۍ په خپل ځای داسې ولوېده لکه څوک چې دیکه ورکړې. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دی و کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکل لري او نجدي څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړي چې د صابل پوشاجوی ولسوالي کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي. له دوی په واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی پیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي کمه حال چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي راځي او دلته مشت کیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي، تر شا یې لوی لشکره دريږي، ولسونه پسې دريږي او بل اخر د انګریزان پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یو واژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیر حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی و یو اړخ ته کتنه شوې ده، په نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کومه حال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلن کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلن کوي. دغه چلن د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډیر ښه چلن کوي، په دې پسې په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاق کې ډیر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې پر نور حالات سربیره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه له افغانانو څخه استفاده وکړه او بیرته زموږ تیر شوي شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د وطف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینې موضوع و، کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینی انګریزان اسیروی د جګړې په محل باندې یا یانسی، نو په هغه کې ځینی شزینه انګریزان هم دي. د شزینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا سرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او شامل دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په ځلونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندې ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړی جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث لزان سره لري، په خپل منځ باندې کې ډیر ورته سره ځان سره لري چې لوستونکي په بشپړ ډول ځان سره وسره، لوستونکي داسې وسره چې پیښې ډېرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکي هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه په دغو پیښو کې موجود نه وي. او په ډېر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډېره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیش و پتیره ده مهم و پیش و پا برخه که ده تغییرات نشه رات لی چه واقعیت بل دول شکاره کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه پا برخه که ممکن زین صحنه پا کسکی ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پاره پورستیو که با افغانستان که ناورین کتاب با کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس دی وی اسیری انګریزی یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړل دي. په دې کتاب کې د 1990 میلادي کال له سپتمبر د 1920 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیش راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې به له شاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا هغه وخت دیگری وڑی او عجیب پیش هم ثبت شویدی.
جاده بشان دی چه غاق لیدیسه لیکلی دی یو خو یو زایمی پی پیادی گی چه وایی چه ما دی خپلی قشلی دی برجن لیدل چلت جنگ روان و دی بیمارو پا گنده باندی دی انگریزان و دی قواه و دی افغان جنگیالایو لیدیسل وای چې د افغان سوار کار ماته وای ډیر جالب دی چې یو خو د دوی اسونه لکه وزه غونډۍ خیږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنگلای هم سپروي پاس د غونډۍ سر ته خیجوي د جنگ میدان ته را رسوي دغه جنگلای کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه را وباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخی وای ما ته جالب بو. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وای د افغانانو توپونه د توپچی مرمۍ لګېږي زموږ په کشله باندې وای چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه نظر مالته وو چې افغانان د موږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په سرټه کې وایي وړکوي یې بېرته د شپږ پونډه په توپ باندې بېرته په موږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د موږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لري فاصله ولید وخت چې مخامخ د جنگ سره مخامخ کیږو په فاصله کې د موږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغمه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او موږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نه خوښتونکي دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د موږ عسکر غوندې چې ډز وکړي او څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا له شاغلی ځاځي څخور
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته اوسي نن هلته ساتل شوی دی. په دغه وخت کې زلزله کیږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وای چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنې د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوی موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو د شیوا ہر گل میں اٹھتا را وستو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو مل یار میں کبل بل سند سپینو شګو نه جوړ کړو مهال نرګس مې پغې ګراوړو حامل ما مې کړم بیل ساس کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اوړو زړ ګونو نا د شمل شراب می اورته ورکړه بیا د وختو د بلبل شراب می اورته ورکړه بیا د وختو د بلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل